Adiós.
السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې دا نور ورځې مو نیک مرغوی تاسو د ازادي رادیو د سحرنۍ خبرې مجلې اوریدو ته راغلم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د جوزا 28 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 11 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې زه رضوان مرادی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د قندهار پر لوی لار د پوهنتون د لسګونو استادانو د برمته کېدو د پیښې له تازه تحولاتو خبرې گئی، او دا هم وایي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پر افغان مقاماتو غږ وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو کمپاین نن پای ته رسیږي. ولسمشر په لوګر کې د ام ډي سي ماین پاکولو مؤسسې د کارکونکو وژنه په سختو ټکو غندوله، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې په القاعده پورې مربوط وسلوالو چې د عراق دوهم ستر ښار موسلي نیولی دی ټولې سیمې ته ګواښ پیدا کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو کمپاین نن پای ته رسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له کاندیدانو او رسنیو غواړي چې اصول تر پښو لاندې نه کړي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
نن د شپې په 12 بجو باندې د کاندیدانو د کمپاین دوره رسمان پای ته رسیږي. دواړه کاندیدان باید د دوی مرستیالان او همداشان د دوی ملاتړ کوونکي دا مسله په پام کې ونیسي او رعایت یې کړي. د دې تر څنګ باید ټولې ډلې رسنۍ هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان څه خبره نه کړي.
ټاکل شوی ده چې د شنبه په ورځ د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د افغانستان ولسمشر په لوګر کې د ام ډي سي ماین پاکولو مؤسسې د کارکونکو وژنه په سخت ټکو غندله، او دا یې د هغو کسانو کار وبله چې نه غواړي افغانستان ته سوله او آرامي راشي. پرون سهار د ام ډي سي مؤسسې ماین پاکونکو د لوګر د عینک مس پروژې ته څیرمه د توبګي په کلي کې ماینونه شنډول چې برید پرې وشو. په دې پیښه کې 8 ماین پاکونکي وشل شول او 3 تنه نور ټپیان شول. ام ډي سي مؤسسه له 2 کلونو راهیسې په لوګر کې کار کوي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي د وشلو خبره کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت تامینولو لپاره په سنگین ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 28 نور حکومت مخالف وسلوال هم وشل شوي. د هلمند امنیت قومندان عبدالقیوم باقیزوی ویل
په سنگین کې تقریبا 90 نفره د مخالفینو مړي پر میدان پاتې دي، او په دې کې طبعا مشران وجود لري. د ابتدایي راپور پر اساس باندې او د والی په شي کې
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو تر ورځې به د دوی عملیات دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې په القاعده پورې مربوطو وسلوالو چې د عراق دوهم ستر ښار موسل نیولی دی ټولې سیمې ته ګواښ پیدا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جین ساکیول
The threat that ISIL is presenting
دا وای کوم غواخ چې د عراق اسلامي دولت وسلوالو پیدا کړی دی، دا یوازې عراق ته او د عراق صوبات ته غواخ نه دی، دا ټول سیمه ته غواخ دی. د غمخ په زیاتېدو تهدید د عراقیانو د ټولو ټولونو د یو ځای کار احمد زیاتوي څو له دغه ګډ دښمن سره مقابله وکړي او د لوی ټولونو وسلوال منځوي کړي. د عراق د اسلامي دولت په نوم وسلوالو له څو ورځنۍ سخت جګړې وروسته پرون موسل ونیو او د عراق په شمال کې د نینوا ولایت اکثره برخې لاندې کړې. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له پارلمان غوښتل چې اضطراري حالت اعلان کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد باید تر وسه وسه هڅه وکړي څو د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې اټومي لانجې پر سر یوې روغ جوړې ته ورسیږي. روحاني په انقره کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل ایران به د امنیت شورا له غړو هیوادونو او جرمني سره د وروستۍ پریکړې لپاره ډېرې هڅې وکړي. روحاني دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د ایران او امریکا چارواکو په جنیوا کې د دوهمې ورځې په مخه د تړلو دروازو شاته د ایران د اټومي لانجې پړه خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رخچی تر دې خبرو وروسته ویل چې ایران به په راتلونکو څو ورځو کې د برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني له استازو سره هم په یو غونډه کې ګډون وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د سه شنبه پر ورځ ویل چې د بیلاروس د چارواکو نورو هغو کسانو پر ضد چې دیموکراسۍ ته په درنه سترګه نه ګوري بندیزونه د یو بل کال په موخه تمدید شول. دغه بندیزونه په 2006 کال کې د جورج دبلیو بوش د جمهوري ریاست په وخت کې هغه مهال ولګول شول چې په بیلاروس کې د مارچ په میاشت کې انتخابات وشول. د امریکا او نورې نړۍ څارونکو ولیدل چې په انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکو درغلې وکړې او د دریم ځل لپاره ولسمشر شو.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 1.12، په کندهار کې به اسماني موریځ وي د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 1.40، په هرات کې اسمان ماردی د تودوخې لوړ درجه 15.40، په مزار شریف کې به اسماني موریځ وي د تودوخې لوړ درجه 10.21، او په جلال آباد کې به هم اسماني موریځ وي د تودوخې لوړ درجه 22.22.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د کابل کندهار پر لوی لار د پهنتون د برمت شو یو استادانو د خوشی کېدو لپاره د سیمې د سپینګرو له لوري هڅې روان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر دولتي چارواکو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د کندهار کابل پر لوی لار د پهنتون د استادانو د تختول کېدو په اړه وروستي حال په همدې خبرونه کې اورئ.
قومي مشران او متنفذین په دغه مسله پسې ورپسی دي. موږ ته اطمینان لګول شوی دی د قومي مشرانو او متنفذینو لخوا.
دا هم را چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسیو تحولاتو څخه خبره کړي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره څه باندې 2.5 میلیونه پاونډ مرسته کړې ده. او دا هم اوري چې د څارنې اورګان وایي چې لا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو ستونزې ډېرې دي او باید نوې حکومت ورته جدي پام وکړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. د کابل کندهار پر لوی لار د پهنتون د برمتشي استادانو د خوشی کېدو لپاره د سیمې د سپینګرو لخوا هلې ځلې روان دي او په سیمه کې دولتي چارواکي هیله مند دي چې دغه هڅې به مثبت نتیجه ورکړي. د سه شنبه پر ورځ نږدې 10 تنه چې اکثره د پهنتون استادان دي او یو برخه محصلان هم دي وسلوالو برم تکړل. تفصیل له احمد شیبرورو.
د کندهار د پهنتون دغه نږدې 10 استادانو د خوشی کېدو لپاره په غزنی کې قومي مشرانو هڅې پیل کړې دي. د غزنی د والی ویان شفیق ننګ ازادي رادیو ته وویل چې دغه استادانو او محصلانو د خوشکې دوله لپاره پوځي عملیاتو ته اړتیا نشته.
دوی عملیات په کار نه لري چې ولي قومي مشران او متنفذین په دغه مسله کې ورپسې دي. نو ان شاء الله موږ ته اطمینان راغلی شو د قومي مشران او متنفذین لخوا
د خبرم ته شوی. استادان او محصلان پرون له کندهار په بس کې کابل ته روان وو چې په غزنی کې وسلوالو برم تکړل. تر دې پیښې څو دقیقې وروسته د کندهار د پانتون یو بل استاد چې نه غواړي نومې واخیستل شي پر دې لاره کابل ته روان وو، هغه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی ولایت شلګر سیمه ملانوه بابا سیمه چې کرباغ ولسوالي خلاصېږي، د ملانوه بابا سیمه شول کېږي، د شلګر سیمه په دغه سیمه کې د کندهار د پانتون استادان د 15 تر 10 کسانو پورې په دغه شاوخوا کې وو. محصلین هم پکې ولو او په سیاسه د سیمې موټر کې سپاره ولو. له کندهار حرکت کړی و د کابل پر لوري باندې تلو، ځینې نور سورلۍ هم په موټر کې ولي. پر دغه سیمه کې طالبانو کټه کړي دي او له ځانه سره یې بیولي دي.
برمته شوي کسان د راپورونو له مخې د بیلابیلو ولایتونو دي. کله چې دا پیښه رامنځته کېده نو ویل کېږي چې لومړی ډزې شوې دي. د دې ډزو په ترڅ کې د کندهار پوهنتون یو استاد ټپي شوی دی چې بیا د غزنی روغتون ته انتقال شو. د غزنی د والی ویان وایي چې د دې استاد روغتیایي وضعیت ښه دی. طالبانو د دې پیښې په تایید او یا رد کې څه نه دي ویلي او شفیق ننګوی چې طالبان په خپل بیلابیل دلیل لري چې جنو یې د دغو استادانو او محصلانو برمته کېدل غندل لري.
و موردل چې د کابل کندهار پر لوی لارې د پهنتون د برمته شوی استادانو د خوشی کېدو لپاره د سیمه مشرانو هڅې پیل کړې دي. دا هڅې څومره نتیجه ورکوي او هیلي ورته څومره دي او د غراس پخپله د استادانو لخوا آیا کوم احوال لاغله کنه؟ همدا شی به زموږ همکار سرشا سقیم چې دا مسأله لنزې ساری لما سره د تلیفون په لیکه کې دی. سقیم صاحب سهار په خیر، کدا وای چې څومره هیلې موجود دي چې د سپینګرو او متنفذینو حسمه په نږدې وخت کې نتیجه ورکړي؟
سلامونه مراد صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته. له دوه کسانو په اړه باندې چې د شپې تر ناوخته پورې ته روانې وي د سپینګرو لخوا او قومي مشرانو لخوا په سیمه کې، دوی په داسې حال کې چې د سیمې د دوو ولسوالیو ترمنځ، د اندړو ولسوالیو د خرابه ولسوالیو ترمنځ ساحد او بیا چې کله کته سوي دي، له موټرو پنځه پنځه یا اوو کته سوي دي، واغد اندړو کربا او ډېرو ولسوالیو ته لېږدول شوي وو. تېره شپه تر ناوخته پورې وسلوان دې ته جوړ شوي وو چې له پنځو کسو پرته به نور ټول خوشي کوي. د دوی په باور باندې دا پنځه کسه د دوی په کار وو، یعنې د دوی د خوښې وړ کسان نه وو، خو سوي مخوره او سپین ږیره ټینګار کوي چې نه باید ټول کسان خوشي شي. او په دې سربېره باندې د نیول شویو کسانو کې څو محصلین دي، هغوی هم وایي تر څو وخته پورې چې ټول استادان او دوی نه یو ځای خوشي شي، دوی نه غواړي چې د طالبانو له منګولو ځانونه خلاص کړي. تر یوې اندازې پورې طالبانو منلي وه چې د وسلوالو حتی ځکه معلومه تر اوسه نه ده چې آیا طالبانو تښتولي دي او که نوره ډله ده. دغه پښتونوي کې ومنلې وه چې د نن ورځې تر لسو بجو پورې به دوی خوشي کوي، نو هغه د پنځو تنو برخلیک لا تر اوسه پورې نه ده روښانه شوی. هغوی به هم ورسره خوشي کړي او که ور ټول دا پنځو تنه وګرځي او نور پاتې کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زمونږ همکار سچا سقیمو چې د کندهار او کابل پر لوی لارې پرون د کندهار پوهنتون د یو شمېر استادانو د اختطاف د روسي تحولاتو په اړه معلومات در سره شریکول. هغه ویل چې یو شمېر کسان چې دغلته برمته شوي دي په هغې کې محصلان هم شامل دي، او محصلان ټینګار کوي چې تر څو استادان نه وي خوشي وي دوی هم نه غواړي چې خوشي شي، او هیله ده چې د سیمې سپینګیري او قومي مشران چې هڅه کوي له وسلوالو چې تر اوسه پورې معلوم نه دي چې دا طالبان دي او که نور وسلوال، دغه استادان خوشي کړي او هغوی په سلامتۍ سره خپلو کورونو ته ورسیږي. موږ په نن ورځې په خپرونو کې دا موضوع نږدې څارو او له تاسو سره په دې اړه وروستي معلومات شریکو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د افغان دولت پر چارواکو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. یان کوبش دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشرانو سره په کابل کې خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د انتخاباتو له کمیسونونو هم غوښتل چې دا ځل د لومړي پړاو انتخاباتو له تجربو استفاده وکړي او په دې ډول د درغلیو مخه ونیسي. د یان کوبش د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو پر ټولو ترسره کوونکو ادارو او کمیسیونونو غږ وکړ چې د افغانانو لپاره ښه زمینه برابره کړي څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یان کوبش په یو بیان کې د سیشن به پروز وویل انتخابات هم یو تخنیکی تجربه ده او هم سیاسي، نو د انتخاباتو ترسره کوونکو مؤسسې باید د لومړي پړاو له انتخاباتو ډیر څه زده کړي وي څو دا ځل انتخابات شفاف ترسره شي. یان کوبر زیاته کړه چې یوازې تخنیکی اړخم د سمو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کافي نه دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل کاندیدان هم باید د دې بهیر درناوی وکړي او پرې نشتي چې د دوی ملاتړي درغلي وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ویاند نظیف الله سالرسي ازادي راډیو ته د یان کوبشت خبرو پاړه وویل چې ملګرو ملتونه د انتخاباتو ملاتړ کوي او باید څوک د خلکو د رای حق ضایع نه کړي.
ځانګړي استازي ټینګارو په چې دا کوم دویم پړاو چې په ټول ټاکنو سره کیږي دا به د افغانستان د دیموکراسي لپاره یو بې سارته پیښري دور د انتخاباتو یو شمېر نواقص او داسنه درلودل. دویم پړاو هم د ننګونو خپل نوي ننګونې لري، نو دې لپاره چې د خلکو په منځ کې اعتماد رامنځته شي او خلکو ته ډاډ ورکړي شي چې د هغو رای چې ورکوي اغېزمنې دي او
بدلون رامنځته کړي. د دې لپاره په د ټول ټاکنو په بهیر کې اصلاحات او خوالص ضرورت ویل کېږي.
د حمل په شپاړه سمه چې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شو، یو شمیر کاندیدانو، والیان او ځینو نور چارواکي تورن کړل چې په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر حکومتي چارواکو شغ وکړ چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. یان کوبش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک میسون له چارواکو سره د دوهم دور د انتخاباتو پر شفافیت او تخنیکی اړخ خبري کړې وي، او د انتخاباتو د خپلواک میسون مشانو یان کوبش تر ډاډ ورکړی وو چې دا ځل به تر وسه وسه هڅه وکړي چې انتخابات شفاف تر سره شي.
دا هم د مهمو خبرونو لندیز. د افغانستان د ولسمشرې د دوهم پړاو د انتخاباتو کمپاین نن پای ته رسیدي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو او رسنیو غوړي چې اصول تر پښو لاندې کړی. ولسمشر کرزی په لوګر کې د ام ډی سی ماین پاکولو مؤسسې د کارکونکو وژنه په سخت ټکو غندوله، او د هغو کسانو کار وبل چې نه غوړي افغانستان د سولې او آرامۍ راشي. په هلمند کې امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی د وشلو خبر ورکوي. متحده ایالاتونو خبرداري ورکړې چې په القاعده پورې مربوطو وسلوالو چې د عراق دوه همستر خر موصلې نیولې ده، ټول سیمې ته ګواښ پیدا کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد به تر وسه وسه هڅه وکړي څو د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې اټومي لانجې پر سر یوې روغې جوړې ته ورسیږي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په یو بیان کې د سې شنبه پر ورځ ویل چې د بیلاروس د چارواکو او نورو هغو کسانو پر ضد چې دیموکراسۍ ته په درنه سترګه نه ګوري بندیزونه د یو بل کال په مخه تمدید شول. نړیوالو خبرونو او رسنیو مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو بیلابیلې مقالې او مطالب خپاره کړي دي. جاران قال کوزه مطبوعات ته کتنه لري.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه پروسته غنه کې د افغانستان د جګړې اقتصاد لنګیږي تر سابق لاندې یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړي او په برخه کې راغلي. لا افغانستان څخه د لویدیز دی وروستي په شاتګ د دې هواد راتلونکو جمهور رئیس ته چې د قدرت د ډیموکراټیک انتقال په نتیجه کې به په کار پیل کوي خنوم نه دی پریخه. د انتخاباتو په نتیجه کې چې د وسلوالو د غواخونو او شخړو سره سره به تر سره شي، نوې جمهور رئیس به په داسې حال کې په کار پیل وکړي چې وران ویجاړ اقتصاد او د وسلوالو جګړې ورته په میراث پاتې دي. خبرونه لیکي په تیرې یوې لسیزه کې د جمهور رئیس حامد کرزی حکومت د پوځي اقتصاد په پیسو وچلید او د هواد نیم نفوس په مستقیم ډول د مرستې په پیسو وچلاوه، خو دا پیسې نن سبا په وچېدو دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي بل د اندېښنې وړ مسله دا ده چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو او مهمو کسانو د مخفي او حیرانوونکو وژنو له امله ممکن دوی خپل جنگي تاکتیک بدل کړي او د خطرناک مشرتابه د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. د خبرونه په باور په افغانستان کې د کوکنارو او اپینو موسم ده، او طالبان په اصطلاح د اوړي جګړو لپاره زیات کسان په خپلو لیکو کې راجذبوي او په دې توګه غواړي د کوکنارو د تولید ساحه لا پراخه او لدې درکه خپل پوځي او مالی لګښتونه پوره کړي. خبرونه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکي کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو ډېر لږ احتمال شته، خو په افغانستان کې د لویدیز په مرسته د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو په اړه اندېښنې موجودې دي. خبرونه د ځینو چړونکو په حواله لیکي په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتېدو او د وضع د بدلون لوبه کومه غیر عادي خبره نه ده، او دا ځکه چې وسلوال له افغان حکومت سره د سولې خبرو کې داخل شوي دي. فارن پالیسی خبرونه د لندن د کینګز کالج د جګړو د چړونو د څنګه د چړونکو انټونیو ګیستوزی خبره راخسته شوی دا ښکاری چې له افغان حکومت سره د طالبانو د جوړجاړي او د شخړو د شدت ترمنځ یو بل سخت ویشل شوی غورزنګ موجود دی. هافینګټن پوسټ رسپانډي په وروستۍ غونډه کې د محبوب سراج یو مضمون خبر کړی چې سرلیک دی د افغانستان ځوانان په هر حکومت کې بایلون کی. ورسپانډي کې افغانانو د حمل په شپاړسمه د جمهور رئیس د انتخاباتو کې نړۍ ته وښودل چې دوی څه غواړي. په لومړي دور کې هیڅ کاندید د 50 جمعیو رای ترلاسه نه کړای شوی او انتخابات دوهم دور ته ولاړل. د مضمون لیکوال وړاندې لیکي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد نه ده چې انتخابات پکې کیږي او انتخابات دوهم دور ته ځي، خو اندېښنه په دې کې ده چې د انتخاباتو پروسه به څنګه پر مخ ځي او وروستۍ نتیجې به د هیواد پر ځوانانو چې د نفوسو په سلو کې آتش پته برخه ده او هم دوی د راتلونکي جوړونکو دي څه ډول اغېز وکړي. د لیکوالو په نظر په افغانستان کې هر خوا خولي تکړه استعداد لرونکي او هیلمن ځوانان تر سترګو کیږي، خو پر ځای په اوسنی حکومت کې چې وخت په ختمېدو ده نور کسان په مهمو چوکیو ګمارل شوی دی.
یو شمیر مدني ټولنو د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له راتلونکي حکومت د معافیت فرهنګ د ختمولو او د ټولنیزې سوکالۍ د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د سولې په اړه د افغانانو خبرې اترې په نوم رپورټ کې چې د سې شنبې پر ورځ په کابل کې خپور شو، د ځوانانو بیکاري په هیواد کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د بشري حقونو نه رعایت په هیواد کې عمده ستونزې بلل شوې دي. دا ټولنې وایي چې دا رپورټ د شپږ زره نه ډیرو کسانو سره په څلور دېرش ولایتونو کې د مرکو پر بنسټ برابر کړی دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
هغه راپور چې یولس مدني ټولنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په همکارۍ چمتو کړی، ځینې داسې اندېښنې څرګندوي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغانانو لخوا په ډاګه شوي دي. د دې بنسټونو چارواکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل د دوی څېړنو موندلې چې خلک د قوانینو د نه پلي کېدو او په دې برخه کې د حکومت د نه ژمنتیا له امله اندېښمن دي. د افغان ښځو شبکې یو غړي روبینا همدرد وویل چې ډېرو مرکه شوو خلکو د اداري فساد، غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت، د مجازاتو نه معافیت او قومي تاوتریخوالو له امله اندېښنه ښوولي او ویلي دي چې راتلونکی حکومت باید د سولې د ټینګښت لپاره د دغو ستونزو سره مبارزه وکړي.
شپږ زرو مرکه کوونکو نظر ورکړی چې اوس هم ځوانان له بېکاري ورځې ځورېږي. خلک بشپړ سوکاله ژوند نه لري. مرکه کوونکي د یوې دوامدارې سولې غوښتونکي دي. د دوی په اند د سولې پروسه باید ټولیزه شي ترڅو ښې لاسته راوړنې ولري.
اغلی همدرد وویل چې دا راپور د سولې، پخلاینې، امنیت، اقتصاد، پرمختګ، د بشر د حقوقو او د قانون د حاکمیت په اړه د خلکو سره د مرکو له لارې جوړ شوی ده. د دغه بنسټ چارواکي وایي د دغه پروګرام له لارې د خلکو نارضایتي اوریدل کیږي او د حکومت د پالیسۍ جوړونکو غوږ ته رسیږي. دغه راپورټ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له شپږ زره کسانو سره د مرکو پر بنسټ په لسو میاشتو کې جوړ شوی ده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سلاکار فهیم حکیم وایي د سولې په اړه افغاني خبرې اترې پروګرام په دوو مرحلو کې جوړ شوی ده، چې د هغه په وینا لومړۍ موندنې د دویم بن کانفرنس له جوړېدو مخکې خپرې شوې دي. ښاغلی حکیم وویل په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له نوي جمهور رئیس نه غواړي چې د هیواد د پرمختیا او ثبات په برخه کې د خلکو له نظریاتو نه په استفادې سره اقدام وکړي.
د خلکو لخوا ډېر وړاندیزونه شوي، په ځانګړې توګه د یو قوي او ځواب ورکوونکي نظام د رامنځته کېدو په اړه. دوی د امنیتي بنسټونو د پیاوړي کولو غوښتنه هم کړي، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د بې وسلې کولو غوښتنه هم شوې، د ښځو د حقونو د ملاتړ، په سوله کې د ښځو د رول په پیاوړتیا، د مافیات د فرهنګ د له منځه وړلو او د فساد سره د مبارزې ته لومړیتوب ورکول. د سولې پروسه باید یو تړلې پروسه نه، بلکې شفافه پروسه وي.
په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره لراتونکو ولسمشر نه د مدني ټولنو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور د انتخاباتو دواړو کاندیدانو په خپلو کمپاینونو کې له خلکو سره ډېرې ژمنې کړې دي. ځینې افغانان چې د تیرو دولس کلونو د لاسته راوړنو په پاتې کېدو ټینګار کوي، د جمهوري ریاست له کاندیدانو غواړي چې د ملت سره کړې ژمنې عملي کړي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدان په کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنې کوي، خو کله چې واک ته ورسیږي دغه ژمنې له یاده وباسي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران د پاره افغانۍ نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. د برتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره څه باندې دوه میلیونه پونډ مرسته وکړه. د دې مرستې تړون د سه شنبې پر ورځ د برتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې د چارواکو او د کورنیو چارو وزارت د مسؤلانو ترمنځ لاسلیک شو. دغه پیسې له کورنیو چارو وزارت سره د برتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې د مرستو د لړۍ یو برخه ده چې تړون یې په 2011 کال کې لاسلیک شوی او هر کال تمدیدیږي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې ورو.
د بریتانیا د نړیواله پراختیا ادارې چارواکي وایي چې له کورنۍ چارو وزارت سره دغه څه باندې 2.5 میلیونه مرسته شوی پاوند به د پولیسو د ورتیاو په لوړولو او د خزینه پولیسو د ګمارنې او خو فعالیتونو په برخه کې ولګول شي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مارک مالولو وایي چې دا مرستې د افغانانو د پرمختګ لپاره د برېټانیا د اوږدمهاله ملاتړ یوه بیلګه ده. مالولو د سې شنبې په ورځ له کورنیو چارو وزارت سره شوې مرسته مهمه وبلله او ژمنه یې وکړه چې هیواد به یې په راتلونکو کلونو کې هم له افغان پولیسو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د مرستو په یوه برخه کې به له کورنیو چارو وزارت سره د پالیسیو د جوړېدو، د وړتیاو د لوړولو او له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کیږي. د پروګرام بله برخه دا ده چې کورنیو چارو وزارت ته وړتیا ورکړي چې ښځینه پولیسې له ګمارنې وروسته فعال وساتي. کورنیو چارو وزارت باید داسې زمینه برابره کړي چې ښځینه پولیسې دوامداره خدمت ته وهڅوي.
د برېټانیا د نړیوال پراختیا ادارې په 2011 میلادي کال کې له کورنیو چارو وزارت سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال دغه اداره د پولیسو د وړتیاو د لوړولو لپاره یوه اندازه مرسته کوي. د لاسلیک شوي سند له مخې به د برېټانیا د نړیوال پراختیا اداره د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې له کورنیو چارو وزارت سره 2.5 میلیونه پاوند مرسته کوي. د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال مسعود عزیزی د دې مرستو د سند د لاسلیک کېدو پر مهال د برېټانیا د نړیوال پراختیايي ادارې د اوږدمهال ملاتړ غوښتنه وکړه.
2.5 میلیونه پاوند دي چې دوی به زموږ سره کومک کوي، خاصتا په ظرفیت سازي کې. د دوی پخوا هم زموږ سره کومکونه کړي دي او په هیله په دې یم چې نور کومکونه هم زموږ سره وکړي.
که څه هم په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو هیوادونو د افغان پولیسو د وړتیا او د لوړولو لپاره ډېرې ورته مرستې کړي، خو تر اوسه هم د پولیسو د وړتیا او مسلکیتوب په اړه انتقادونه موجود دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د امنیتي ځواکونو د ښه سمبالښت او روزنې لپاره له 2014 کال وروسته هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا شته.
د ژوند رنګونه
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم. هغه بن مې اوس ما ډېر جګرخونی تېره کړې دي. د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه. د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې املم راځي، د خپل ځانه تنګه یم.
لور ژوند دې اوس خراب ده چې ته ورته
ځې؟ نه خراب نه دی، خو وړه یې واده که پسې 12 کلنه وه خاطر تکلیف مت پیدا شوانی چوکا کما کار او سر معامله راځي او جبه می بند شي لاسونه په هم شخصي بیا دغه نه می زله باندې چمړه راشي بیا نور نه پویګم ستونه می بند شي زله می تکان کوي
څونه وخت به کیږي چې ته په دې وضعیت کې
د مخ د دوه یو نیم کال د هغه نه جوړي و خو اوس د مالور واده شو دغه وخت نه زیات شو بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه دروستل ما باندې دومره ظلمونه کړي چاہیے اوس دومره پوهېږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه سوې ده د هغې وخت نه دوا راکوي سار مخ هم ګولۍ راته راکوي خبره چې راسره کوي هغه تسلی ماته راکوي وایي چې خیر دی ښه به شي څنګه به شي خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي
کله کله د زړه کې دا نه راګرځي چې اوس هر څه چې ور راپېښ شول 12 کلنه د لور واده سوه خو شکر دا ده چې هغه کورنۍ کې آرام آمده نور تشویش و نکینو به خدای وسپاری
آرام خدا خو یو چل ده چنگ بیخی کش نیواده کرده بیا یو کلکی گی ما ندل دلی زده سی وقت که ورشم چی بیوی نمالات می نورم خراب شی بیا نیمار غلی دقی وقتا
تا
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نیوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ. دوستانو